جاوید نعیمی بشنوید.
پلیس تخار میگوید سه شورشی گروه طالبان در نتیجه انفجار ماینی که خودشان جاسازی میکردند کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار میگوید انفجار شب گذشته در ولسوالی اشکمش رخ داد. یک عالم دینی از سوی افراد مصالح ناشناس در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشته شد. کریم یورش سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت این عالم بامداد امروز پس از ادای نماز در مسیر خانه‌اش و مسجد توسط افراد مصالح ناشناس کشته شد. یک بزرگ قومی در ولایت بغلان در انفجار ماین جاسازی شده در موترش زخم برداشت. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان بر رادیو آزادی گفت که انفجار دیشب در شهر پلخمری مرکز این ولایت رخ داد و در نتیجه آن حبیب رحمان اندرابی با پسر و رانندهش زخم برداشتند. نامزدان ریاست جمهوری آمریکا دیشب در مناظره نهایی در برابر هم حضور یافتند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این مناظره 90 دقیقه‌ای باز هم بر هم دیگر تاختند، اما جریان مناظره در مقایسه با گذشته نرم‌تر بود. و موج دوم ویروس کرونا در اروپا شمار مبتلایان را در 10 روز گذشته دوچند افزایش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز اکنون حد اوسط روزانه تا 200 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در اروپا ثبت می شود.
سر ساعت 5 به وقت افغانستان من جعفر احمدی باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه مبارزه با فساد را برایتان داریم.
اونیس پروگرام تخر اخلاص دا پروگرام لانده کون که زر رحمت الله افغانیم. دا اکتوبر 14 د خړو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول سوی. دا ورځ د نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو له لوري داسې مهال منزل کیږي چې په نړۍ کې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر وګړي د خوړو مسؤلیت نه لري چې افغانستان یې هم په ډله کې راځي. په افغانستان کې د غذایي امنیت نه خوندیتوب او بېوزلۍ هغه ستونزې دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپرې سوي دي، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 2% لوړه سوې وي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عوایدو د نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کورونو مالونه وپلوري څو کورنیو ته خوراکي مواد چمتو کړي. د خړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې چې څومره د وړاندې خپور سوی دغه سازمان د کورونا وایروس او لامل د قرنطین په شرایطو کې په نام نه یو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرسته کړې. د خړو نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره شوي چې بیړنۍ مرستو ته یې اړتیا درلوده، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي دي، او یا هم د طبیعي پیښو له امله متاثر سوي دي، او همداشان له پاکستان او ایران نه بېرته راستنېدونکو کډوالو سره هم دا مرستې سوي دي. همداشان څه موده وړاندې افغان ولسمشر له بېوزلو وګړو سره د مرستو په هدف د ملي دسترخوان پروګرام پرانیست، خو ولسي جرګې په ملي دسترخوان کې د اداري فساد له امله دغه پروګرام رد کړ. خو د ولسي جرګې له مخالفت سره سره بیا هم ارګ د دغه دسترخوان پروګرام پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو مرستو سویو په ویش کې د فساد په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا نورې اړوند موسسې د مرستو څرنګوالی څنګه ده، څنګه اړوند خلک پیژندل کیږي، څنګه یې سروې کیږي، څنګه مرستې ویشل کیږي. د ازادي راډیو عدالت او فساد سره د مبارزې پروګرام کې را سره د کابل په سټوډیو کې ملمانه دي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم ابزلی، د پوهنتون استاد صدقا ملکزاده، د کرنې وزارت وینا اکبر استمی. هڅه مو وکړه چې د خړو نړیوال پروګرام استازي هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. استاد محترم، دغه مرستې چې کله په افغانستان کې کیږي له بېوزلو سره کیږي، د کومو معیارونو په اساس کیږي؟ هغه معیارونه چې په دې برخه کې موسسات یا هم حکومت په لار اچولي دي، دغه نو تاسې راضي؟
طوره که ما و شما در جریان بودیم، کمک هایی که صورت گرفته به خاطر نابساختن یا کم ساختن مسئولیت غذایی در این شکی وجود نداره که صورت گرفته است. یک تعداد افراد مردم ما از کمک های مستفید شدیم، اما بسنده نبوده است و یک سلسله کمی ها و کاشی های وجود داشته است. قسمی که ما و شما را پورای مختلف میبینیم مطالعه میکنیم، تقریبا بیش از 44% مردم افغانستان به مسئولیت غذایی دسترسی ندارند.
بله.
با وجودی که 81 نهاد ملی و بین المللی در قسمت مسئولیت غذایی فعالیت دارند، در قسمت بهبود کشاورزی فعالیت دارند، اما متاسفانه در قسمت بهبود امنیت غذایی در زندگی مردم تاثیرات چندانی با وجود نامده است. میام سر اصل موضوع که کمک هایی که برای مردم ما صورت میگیرد در این شکی وجود نداره که دولت مرده ما، مسئولین ما علاقه دارن که به افراد را انتخاب بکنن که واقعا نیازمند باشن، میکانیزم های درست امکان داره که در نظر گرفته باشن.
رستمی صاحب، برنامه تا بخیر اغلی.
تشکر، سلامت.
که در تو وی چه دغه د افغانستان د حکومت لخوا یا هم د رنګ د نړیوالو بنسټونو لخوا چې د مرستې کیږي، خصوصا خوراکي توکو مرستې خلکو سره کیږي، د کومو معیارونو متدونو په اساس باندې کیږي که لږ واضح کی؟
البته وزارت زراعت سالانه برای نهادهای استرار صرف گندم های کمکی را در اختیارشان قرار میده تا برای متضررین یا کسایی که مستحق است توزیع شود.
بله.
اگر هدف دانی باشد، در غیر از او سازمان های بین المللی مثل WFP, FAO و برخی از شرکای بین المللی دیگر در هماهنگی با وزارت زراعت در قسمت مسئولیت غذایی توزیع غذا در تعداد از مناطق کار میکنند. امروز هم روز جهانی غذا در وزارت زراعت با اشتراک FAO یا سازمان زراعت و خوراک ملل متحد، WFP سازمان غذایی جهان، وزارت زراعت و یک تعداد نهادها راه اندازی شد در مورد دستاوردهایی که در این بخش وجود داشته، چالش ها و برنامه های آینده در این راستا صحبت شد. وزارت زراعت در هماهنگی با شرکای بین المللی خوشبختانه یک پروژه جدید استراری زراعت و مسئولیت غذایی را آغاز کرده تا از این طریق ما بتانیم هم روی پروژه زیربنای زراعتی کار بکنیم و هم به خاطر زمینه سازی روی افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغاناست کار بکنیم و از اولویت های اساسی ما را در دو سال آینده تشکیل می دهیم.
دیر زیاد من افضلی صاحب، برنامه تا بخیر اغلی.
سلامونه تاست و درانو آوریدون کور اومد.
ستونزه چیر تا دا پا دوم رو بس حل که چه هم رستی کیگی هم کار کیگی خوبی هم افغانانو پا جون که بدلون نرازی؟
زه فکر کوم چه مونگ اکثر وقت ستونزه پا لامینونو بنده فکر نکو، اکثر وقت ستونزه پا پایلو بنده فکر کو. فقر پا افغانستان که یو اساسی لامل نده بلکه پایل داده، هاگو خراب و پالیسیانو که ده خراب اقتصادی وضعیت او ده خصوصی سکتور ده شاید پاده که دو پا طوله که ده اقتصادی سکتور شاید پاده که دو اساسی لاملات دی که درست پوری فقر پا افغانستان که لا هم پا دیر خورا لوڑا کچه بندشتون لری. زه فکر کوم چې مونږ خپل خلکو ته یو باعزت ژوند تر هغه وخت نشو برابره وای تر څو پورې چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه کړو. او طبیعي خبره ده چې افغانستان زراعت په برخه کې خو باید کاري زمینه او فرصتونه باید آماده شي خلکو ته، او په دې برخه کې کارونه ځینې ترسره شوي دي، اما نور ډېر کارونه باید هم ترسره شي. اما مونږ باید د افغانستان هغه سکتورونه چې په هغه کې خلکو ته د کار موندنې مونږ نورې زمینې برابروی شو پاګه باندې فکر وکړو. یو د هغه سکتورونه د افغانستان د معدنو سکتور ده. په دې برخه کې متاسفانه د افغانستان حکومت پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي او دغسې یو حالت رامنځته کړي چې وکوایي چې لویې پروژې او وړې پروژې مدیریت کړي او د دغه سمو قراردادونو د ورکړې له لارې نه خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. ځکه چې کله خلکو ته د کار زمینه مساعده شوه او خلقو عاید درلوده نو بیا د اغوی لپاره د فقر کچه راټول بیا سنکیږي اغوی کواشي چې بیا د خپل عاید په سم مصرف باندې په دوامداره توګه باندې په مهال کې د فقر د دغه دایرې نه راووځي او د پرمختګ په طرف باندې روان شي.
افسلی صاحب، تاسو
د افغانستان حکومت دغه فرصتونه له لاسه ورکړي. تاسو وګورئ مثلا مخالفین شاوخوا $400 million دغه دغه برخې نه عاید لري، حالانکه د افغانستان حکومت د دې یو په لسمه عاید لري، یعنې $30 million د کال د معدنو نه عاید لري. نو که چېرته د افغانستان حکومت په دې برخه کې وتوانېږي چې د خلکو لپاره د کار فرصتونه مساعد کړي، مثلا مونږ آرټیزنری مایننګ یا لکه انفرادي کچه باندې د معدنو استخراج
افسلی صاحب، دغه یو بل بحث ته فقط غوښتل مې دغه وپوښتم، هغه مرستې چې سوي دي په دې برخه کې د خوراکي توکو په برخه کې چې مرستې سوي دي، د تاسې موندنې څه ښیي؟ تاسې په دې برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فساد موجوده که موجوده چیرته موجود ده؟
په مرستو کې خو طبعاً چې دوه اساسي ستونزې مونږ ګورو، یو دا دی چې دغه مرستې چې کله خلکو ته رسیږي نو دا ډېر قیمته تمامېږي، یعنې د دې مرستو د لوجستیک مدیریت چې ده که د هغه د دبلیو سپی لخوا نه ترسره کېږي یا د نورو ادارو لخوا نه ترسره کېږي، نو هر کیلو غنم چې رسیږي یو زیات مقدار مصرف غواړي ده خلکو ته رسیږي. ده دوهمه خبره دا ده چې دا کله په څه ډول باندې مدیریت کېږي، په دې کې هم ډېر د فساد زمینه مساعده ده. داسې سیستم تر اوسه پورې نشته چې په هغه کې شفافیت وي او مونږ وتوانېږو وګورو چې څومره مرستې راغلې او دا څنګه په کوم ځای کې مصرف شوې او د چا لخوا نه مصرف شوې او دا قیمت څومره و، لکه تمام شد دغه مرستې خلکو ته په څو ورسېدې. داسې نه وي چې مونږ یو کیلو غنم خلکو ته رسوو او فی کیلو غنم د مونږ داسې مصرف د غنم د هغه نه د قیمت نه لوړ وي. نو دغه هم یوه لویه ستونزه ده چې په دلته هغه افیشنسي یا مؤثریت د مرستو په مصرف کې نه تر سترګو کېږي.
ډېره زیاته مننه افسلی صاحب. بیا راځو تاسو ته. رستمی صاحب، د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د کرنې وزارت داسې لوی پروګرامونه په لاره اچولي یا داسې لوی پروګرامونه جوړ کړي دي تر څو پورې له مرستو نه علاوه د خلکو په ژوند کې بدلون راسي، ښه والی راسي، خپله د کرنې په برخه کې یا د زراعت د انکشاف ورکولو په برخه کې، په دې برخه کې ځینې پلانونه شته؟
برنامه او پروګرامونو کار پیل شوی دی چې کولی شي په راتلونکو کالونو زراعت په برخه خصوصا د غنم او د تولید په خود کفایي مؤثر وشي. تقریبا دوه پروژې نوې پیل شوی دی چې په بیلابیلو سکتورونو کې کار کوي، آبیاري په برخه کې او همدارنګ د غنم په سکتور کې. مونږ په څلور دېرش ولایتونو کار کوو، څنګه وکړو چې په راتلونکو کلونو کې زمونږ مجموعي تولیدات زیات شي؟ خوشبختانه تاسو شاید زش کال زمونږ د افغانستان مجموعي تولیدات یعنی غنمو کې 15.1 میلیون مټریک ټنه رسیدلی دي، تقریبا 200,000 مټریک ټنه تر 1998 کال زمونږ مجموعي تولیدات زیات شوي دي. اوس تلاش کوو په راتلونکي کال دغه تولیدات به 15.4 میلیون مټریک ټنه ورسیږي.
رستمی صاحب، داسې ویلې سو چې افغانستان تاسو دغه پروګرامو په چوکاټ کې د پروګرامونو په رڼا کې به افغانستان څو وخت په ځان باندې د غنمو لپاره متکی سي؟
سږ کال د افغانستان مجموعي اړتیا تقریبا 6.4 میلیون مټریک ټنه ده. زمونږ مجموعي تولیدات 15.1 میلیون مټریک ټنه رسیدلی دي، یعنی اوس هم 1.3 میلیون مټریک ټنه مونږ کمبوتات لرو چې دغه طبعا له بهرنیو هیوادونو واردېږي. نوي پروګرامونو پیل شوي دي، ځینو لوی پروژې دي آبیاري په سکتور کې هم پیل شوي دي. ان شاء الله په 15 کال وروسته د غنم او په برخه کې افغانستان کولی شي خود کفا وشي.
افسلی صاحب، د افغانستان حکومت تل ژمنې کې خلکو سره چې په دې برخه کې مو کار کو، پروژې په جوړې کړې دي، فقط کدر ته وي چې ځینې وخت دغه پروژې ښه پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، لامل څه د فساد که د حکومت سس کارونه دي؟
زه فکر کوم چې په دې کې مختلف لاملونه شته دي، لکه څنګه چې مونږ تاسو د زراعت سکتور چې دغه یو خپل محدودیت لري، یعنی مونږ نشو کولی یوازې د زراعت سکتور لر نه اقتصادي پرمختګ رامنځته کړو، اما مونږ په هغه سکتور کې کوم کارونه ترسره کوی چې هغه خپل ظرفیت چې لرو هغه هم تراوسه لاسته نه دی راوړی، او داسې نور پرمختګونه چې په نړۍ کې ترسره شوي دي لکه د اوبو سیستم، ځکه اوبو یو لویه مسله ده په افغانستان کې، اوبو ته لاسرسي او د اوبو نوي سیستمونه رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د هغه ډریپنګ سیستم چې ورته وایي چې هغه قطري دي یا داسې نور سیستمونه دي چې د هغه په رامنځته کولو سره مونږ کولای شو ستونزې حل کړو. مونږ ځینې پروژې دا وکتلې چې پلی شوي دي، مثلا د امریکې د متحده ایالاتو لخوا نه، او خلکو ته دغه سیستمونه ورکړل شوي دي، دا پایپونه ورکړل شوي، یا مثلا هغه کومه ټانکي چور ته ضرورت ده، یا د سولار کوم سیستم چې دا هغه ورته ورکړل شوی. لیکن دا بیا دغه وروسته کله چې دا شیان ورکړل شوي دي، بیا کومه څارنه نه ده ترسره شوی، او یو د یو فرهنګ د رامنځته کولو کوښښ نه دی شوی، بلکې دغه شوي چې بس دا شیان یې ورکړي دي، نو بیا یې هغه بزګران خپل حالت سره پرېښي دي. دلته دا د افغانستان د حکومت هم ستونزه ښیي چې دوی دغه ظرفیت نه لري چې د نړیوالې ټولنې د مرستو نه سمه څارنه ترسره کړي، او دوی دې ته اړ پاتې چې دوی دغسې لوټه په اوبو کې کښېنه دي او تېر نه شي، بلکې دغسې حیاتي پروژې چې هغه په لکه امتحاني ډول باندې ترسره کېږي هغه باید کامیاب شي، باید دغه فرهنګ رامنځته شي، او د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې دغه ګټې دغه مرستې چې په افغانستان کې مصرفېږي دا داسې یو حالت ته ورسېږي چې د خلکو په ګټه باندې تمام شي. دا داسې نه وي چې صرف پروژې دلته عملي کېږي، پیسې مصرفېږي او تغییر نه رامنځته. اکثره هغه کسان چې په دې پروژو کې مسؤلیت لري خپل یا مسؤلیت نه ترسره کوي، هغه خپله څارنه نه ترسره کوي، خپل وظیفه دنده نه اجرا کوي، دا خپله هم یو فساد دی. او یا دا دی چې د دغه موادو په خریداري کې، د دې په مصرف کې، د دې په ورکړه کې هم د فساد د شتون امکانات شته دي چې دغه پروژې بیا نه کامیابېږي، او بیا کومې نتیجې چې مونږ د هغه نه غواړو چې لاسته راوړو هغه مونږ لاسته نه شو راوړو.
له دې سره په خوا کې نامنیم خپله یو ستونزه نه ده؟
طبعاً چې نامنی خو ستونزه ده، اما د بازګر دپاره نامنی لویه مسله نه ده.
نه، د حکومت ته چلته څار وکړي، څارنه وکړي،
کرنه خو کوی شي، طبیعي خبره ده چې هغه خو ستونزې خوشتري دي نامنی، اما هغه کسان چې د بزګرانو سره کار کوي، ځایي خلکو سره کار کوي، زه فکر کوم هغه ستونزې په هغه کچه کې نه دي چې د دوی د کار مخه ونیول شي. حتی مخالفین هم کېدای شي چې په خپلو سیمو کې لکه څنګه چې د صحي پروژې یا مثلا د معرف پروژې دوی پریږدي چې پلی شي، او دوی حتی ځینې وختونه د دې نه څارنه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې د دغه د زراعت کومې پروژې چې دي، د دې لپاره به هم زمینه مساعده وي چې دا کار ترسره شي. حداقل په هغه سیمو کې چې حکومت حاکمیت لري او هلته اکسس شته ده، نو هلته خو زموږ توقع دا کېږي چې دا پروژې کامیاب شي. مثلا باید کومه پروژه تاسو ته وښودله، دا په بلخ کې دا پروژه ده، او سیمه هم امنیت هم لحاظه یعنی هلته لاسرسی شته دی، ستونزه دومره نه ده چې هلته څارنه ترسره نه شي. مونږ وکولای شو چې څارنه ترسره کړو، نو ولې بیا حکومت یا مثلا مرستندویو ادارې نه شي کوی چې خپل هغه کوم برنامه چې دی هغه په سمه توګه باندې پلی کړي؟
مننه رستمی صاحب. له پروژې نه څارنه څومره مهمه ده؟ دغه څارنه کېږي که نه؟ همدارنګه هغه پروژې کې چې کوم مواد بزګر ته ورکول کېږي، رښتیا هم کیفیت ټیټ ده؟
طبعا ما قبل از اینکه روی سوال شما پاسخ بدم، افضلی صاحب به موضوع بسیار مهم اشاره کردن. بخش آبیاری میتونه در رشد پایدار سکتور زراعت افغانستان بسیار تعیین کننده باشه. چه پروژه‌ای که توسط حکومت افغانستان تطبیق میشه، چه پروژه‌ای که توسط شرکای بین‌المللی و دونرها تطبیق میشه، نمونه‌ای وجود داشت. افضلی صاحب به صراحت به این مورد صحبت کردن. به همین خاطر بعضی برنامه ها با روی کرده های جدید کارش آغاز شده، این پروژه استراری کارش آغاز شده، نه تنها روی زمینه سازی بر افزایش تولید گندم که غذای اصلی افغانستان کار صورت میگیره، بیشتر روی پروژه آبیاری کار میکنه تا ما در قدم اول زمین های بیشتر رو تحت کشت قرار بدیم. شما اگر امسال با آخرین گزارش های اداره احصایه و وزارت زراعت مراجعه کرده باشین، مجموع زمین های تحت کشت افغانستان به شمول آبی و للمی به 3.4 میلیون هکتار رسیده که تقریبا 2.6 میلیون هکتار از آبی و بقیه زمین های للمی است، در حالی که قبل از جنگ ها مجموع زمین های تحت کشت افغانستان بالاتر از 3.2 میلیون تنها زمین های آبی ما بود. یعنی ما هنوز هم تقریبا 600 هزار هکتار فاصله داریم با این که به زمین های آبی قبل از دوران جنگ برسیم. بلند نیاز به تطبیق پروژه های آبیاری کلان، کانال های کلان، سربند ها، بند های کلان و سایر پروژه ها که بتانه مؤثریت در مزرعه بالا ببره، از ضایعات آب جلوگیری بکنه. از برخ موارد مبدلی سب اشاره کردن چنین پروژه های روی دست است. کانال خوشتیپه که تقریبا 2.5 میلیون هکتار تنها این میتانه با تکمیلش زمین ها را تحت پوشش قرار بده، خصوصا در شمال کشور. کانال زمین داور در هلمند، کانال اندخوی در فاریاب، این پروژه ای است که مطالعات امکان سنجیش خوشبختانه در حال تکمیل است و در صورت امکانات بودجوی انشالله برای سال آینده مشخصا روی یک از این پروژه کار آغاز میشه، که البته این پروژه در سطح کلانتر است، ملی است و ظرفیت های فوق العاده دارد. پروژه کوچک که تنظیم آب در مزرعه است از طریق برنامه مختلف وزارت تطبیق و عملی میشه، ولی بیشتر در این راستا وزارت های محترم احیا و انکشاف دهات، اداره ملی تنظیم ها با برخی از اداره های دیگه هم کار میکنه. ولی طبعا به هر پیمانه ای که پروژه آبیاری بیشتر شود، زمینه بر افزایش تولید مساعد میشه، تاثیر مستقیمش روی زندگی دهقان است.
رستمی سبز خپل سوال ته بیرته رازمه رښتیا هم تاثیر
مهربانی پروژه‌ای که طبعا پروژه‌ای که تطبیق میشه، موارد بسیار مهمش نظارت است. نظارت توسط وزارت، نظارت توسط جامعه مدنی، مردم، نهادهای تحقیقاتی، نهادهای نظارت کننده زیادی در این راستا وجود داره. همیشه ما از نهادهای ناظر خواستیم که در این راستا همکار باشن. هر نهادی که افضلی صاحب از یک تعداد پروژه را اشاره کردن، قبلا یک مکتوبی هم آمده بود که گویا از یک تعداد از این پروژه ها میخواین نظارت بکنن. ما پاسخ دادیم که همکارای ما در سطح ولایت آمادگی از زیر داره تا در این راستا همکاری بکنن نهادهای ناظر. طبعا نظارت برای تطبیق با کیفیت پروژه مهمترین اصل است. اگر نظارت وجود نداشته باشه، طبعا پروژه به کیفیت تطبیق میشه، مؤثریتش پایین میه. به این لحاظ برای وزارت زراعت نظارت از جریان کار پروژه مهمه.
افضلی صاحب مخکې یادونه وکړه، رستمی صاحب باید دوی ته موږ اجازه ورکړي چې موږ له ځینو پروژو نه یا لیدنه وکړي د کیفیت په هدف باندې. تاسو څارنه کړې ده هلته څو ستونزې موجودې وي؟ واقعا حالات ښه روان و که ستونزې موجودې وي؟
څارنه خو د مختلفو پروسو نه کېږي، ځکه دغه خبرې
په ځانګړې توګه د موږ د کرنې برخه ده. البته
اوله مرحله چې د پروژو د تدارکاتو پروسه ده، متاسفانه چې د تدارکاتو پروسه د غلط پلان ګذارۍ له وجې نه او همدغه راز بیا په تدارکاتي پروسو کې د فساد او د عدم مدیریت له وجې نه دا پروژې دومره ډېر ځنډېږي چې دا پروژې اصلا په وخت باندې شروع کېږي نه. اکثره دغه قراردادونه نه پاتې کېږي او بیا هغه بند په خپل ځای پاتې کېږي او بیا تاوان د بزګر نه موځي او زموږ تاسو د عامو خلکو نه موځي، چې زموږ تاسو پیسې ډېرې زیاتې پیسې وځي د اوس د زراعتي محصولاتو د رانیولو لپاره چې واردوي افغانستان ته. نو مختلف اقتصادي ضربې موږ له دې نه ګورو، خو تاسو وګورئ چې هغه تدارکاتي پروسه اوس هم د لویو ستونزو سره مخ ده. د دې په څنګ کې بیا چې کله پروژې تطبیقېږي، د پروژو تطبیق په صورت کې هغه وخت موږ تاسو نظارت ترسره کوی شو، چې کله نظارت په پام کې نیول شوی په ډیزاین کې. موږ خو یوه ټولنه یو، یوه اداره یو، موږ کوی شو یو څه شیان وګورو، اما اصلي نظارت باید د عام خلکو کې، کوم خلک چې د دغه پروژو نه ګټه پورته کوي هغوی باید.
خو افضلی صاحب، هغه خلکو کې د نظارت نظارت ظرفیت پور کې موجود نه، یو څوک راځي یو سړی خونه ورته جوړیږي.
موږ د خبرې سره موافق ځکه نه یم چې موږ تجربه ښیي چې د خلک د ښوونځیو نه، د مسیحي مراکزو نه، د حتی د ساختماني پروژو نه خلک نظارت ترسره کوي. موږ د اوس ورسره کار کوو، یو نیم زر پروژو په شاوخوا کې موږ داسې پروژې دي چې د خلکو له لارې نه هم څارلي دي او خلک په دې توانېدلي چې ستونزې په دې پروژو کې پیدا کړي او حل یې کړي او پروژې کیفیت لوړ کړي. نو په دغه نورو برخو کې هم د زراعتي پروژو په برخه کې هم خلک خورا ظرفیت لري د نظارت او د څارنې، ځکه خلک پوهېږي چې دوی ته څه شی کار ورکوي او څه شی نه ورکوي. دا چې وزارت په دې نه دی توانېدلی، یا مثلا د افغانستان حکومت په ټوله کې یا نړیواله ټولنه مرستندوی ادارې چې دي، دوی په دې نه دی توانېدلی چې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې د خلکو غږ واوري، یا په دې کې دلچسپي نه لري چې د خلکو غږ واوري، نو دا خو بیا د دوی ستونزه ده. دا خو یوازې د مدني ټولنې نه موږ تمه نه شو کوی چې یوه مدني ټولنه ټول افغانستان کې هر څه وڅاري. باید دا د حکومت مسؤلیت دی چې داسې سیستمونه رامنځته کړي چې خلکو ته اطلاعات ورکړي، او د بل طرف نه د خلکو نه بیرته اطلاعات راواخلي چې هغوی څه فکر کوي د پروژو په اړه باندې. آیا دا پروژې مؤثرې دي نه دي؟ کوم ځای کې سو استفاده کېږي؟ کوم ځای کې کیفیت خراب دی؟ نو دا سیستم رامنځته کول د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې متاسفانه تر اوسه پورې د تطبیق په برخه کې دغه کار په پام کې نه دی نیول شوی. او وروسته بیا موږ اړتیا لرو چې پروژې چې کله پلي کېږي، چې کله پلي شوې، موږ باید دغه پروژې وګورو چې څومره مؤثریت یې درلوده. آیا هغه اهداف چې درلوده هغه اهداف یې لاسته راوړل که نه؟ او په کوم قیمت، څومره، په کومه کچه باندې؟ نو دا هغه مسایل دي چې موږ یو سیستماتیک هغه ته برخورد ته اړتیا لرو دلته د دې سیستم سره. که چېرته داسې یو سیستماتیک هغه ونه لرو، موږ تاسې اپروچ ونه لرو دې مسلې ته، نو طبیعي خبره ده چې بیا دا پروژې موږ نه پوهېږو چې دا پیسې راغلې او ولې دا وضعیت نه ښه کېږي. دومره ډېرې پیسې دلته ولګېدې، ولې وضعیت نه کېږي؟ وجه دا ده چې موږ اکثره پروژې نه پوهېږو چې دا پروژې مؤثرې وي، اقتصادي وي، نه وي. نو دلته د افغانستان د حکومت غټ مسؤلیت جوړېږي. نړیوالې مرستندوی ادارې راځي، دوی خپلې پیسې دلته لګوي، اما دا د افغانستان حکومت مسؤلیت جوړېږي چې دا پیسې دوی ځان مطمئنه کړي چې دا په سمه توګه باندې مصرفېږي. تر اوسه پورې دغه اراده دې د افغانستان حکومت په منځ کې موږ نه ګورو چې دا جرأت دوی وکړي او دغه اراده وکړي چې دوی دا پوښتنه وکړي چې تاسو دا پیسې مصرفوئ په کوم اساس باندې. یا خپلې پروژې چې کومې لري هغه دې حداقل سمیل کړي، که چېرته د نړیوالو ادارو مطلب سموی نه شي.
افضل صاحب، د دې لپاره چې برنامه وروسته ساتم مخ خلاصېدو ده، تاسو وړاندیزونه څه دي؟ هغه خلک چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خصوصا بې ځایه سوي دي، له طبیعي پیښو نه متاثر سوي دي، هغه کډوال چې له نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي دي، د دې لپاره چې هغلته خواړه ور ورسیږي، د فساد مخنیوي لپاره کوم وړاندیزونه لري؟
زه فکر کوم چې اول کار دا دی چې باید په دې کې روغتیا رامنځته شي، که هغه ملګری ملتونو ادارې دي یا د افغانستان حکومت ده یا نور ادارې دي، انجوګانې دي، چې هغوی دغه مرستې خلکو ته رسوي. اړتیا ده چې یو وضاحت او شفافیت وي، اطلاعات باید نشر شي چې موږ وګورو چې څومره مرستې راغلې او چیرته دا مرستې ولګېدې. د دې په څنګ کې اړتیا ده چې دغه ادارې یا د افغانستان حکومت دوی دغه مرستو د مصرف نه بیا او د افغانستان خلکو ته دا زمینه مساعده کړي چې څارنه ترسره کړي، او په اخره کې بیا دغه مرستو د مؤثریت هغه یو مطالعه هم اړتیا ده چې باید ترسره شي. دغه څېړنې که ترسره کېږي، نو دا په دې معنا ده چې بیا موږ پوهېږو چې دا پیسې په ځای ولګېدې که بې ځایه ولګېدې. نو دا هغه درې اساسي ګامونه دي، فکر کوم چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ادارې او همدغه راز مدني ټولنې او انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، دا باید په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
رستمي صاحب، لکه افضلي صاحب چې مخکې ورته یادونه وکړه، حکومت په دې برخه کې پروګرامونه لري؟
نظارت مشخصا وزارت زراعت افضلي صاحب د جریان است. ما تلاش ما این است که همگام با نهادهایی که در راستا کار میکنه کار بکنیم. مهمترین مورد افضلی صاحب اشاره کرد، بیشترین تلاش ما این است که ما اطلاع رسانی بکنیم اون چیزی که در قانون ذکر شده و او اطلاعات باید نشود تا مردم هم بتانه در این قسمت دخیل باشه. شورای انکشافی بهترین ابزار برای تطبیق پروژه و نظارت از پروژه است، مثل که پروژه مدیریت محصولات زراعتی که 4 ماه قبل در سطح افغانستان آغاز شد، این توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و توسط در کنار وزارت زراعت توسط مردم، شورای انکشافی، شورای ولایتی در سطح محلات میتونه نظارت شوه. و توقع ما از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای نظارت کننده، به خصوص کسایی که در این سکتور دخیل هستند در راستای نظارت بتونن دخیل باشه و ما همگام با اونا عمل خواهیم کرد.
افضلی صاحب، فقط په لنډو ټکو کې راته ووایه چې خلک د فساد مخنیوي کې څومره ګټور تمامېدای شي؟
زه فکر کوم چې یو مهم عنصر دی د خلکو ونډه د فساد ضد مبارزې کې، او د افغانستان حکومت باید د خلکو د ونډې لپاره زمینه مساعده کړي ترڅو په ټولو پروژو کې، په خاص توګه هغه مرستې چې د خلکو لپاره راځي، د هغه نه څارنه ترسره کړي او داسې مرجع وي چې د خلکو غږ واوري. نو زمینه سازي ورته پکار ده او د افغانستان حکومت دا مسولیت په غاړه لري.
ډیر زیات مننه د افغانستان د کرنې وزارت وین اکبر رستمی او د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د ازادي رادیو د عدالت او فساد سره مبارزې پروګرام چې تاسو واورئ تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روزه